آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي زینو په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه خپل نظرونه راته څرګند کړي دي زینو بیا په مسکو کې د افغانستان په اړه د وروستۍ غونډې په اړه راته ویلي دي نور پیغامونه هم شته په دې وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو د دریو مثبتو پیښو راپور ورکړل شو چې ورسره په دغه کال کې د پولیو د ټولو پیښو شمیر 200 ته ورسېده دا چې د پولیو یا د ماشومانو د ګذرن د پیښو د زیاتېدو عوامل څه دي په اړه درته د پولیو د یو متخصص نظر هم لرو له هغه سره مرکه شوې د خپرونې په وروستیو شیبو کې د ورک شوو عزیزانو د پروګرام لنډه برخه هم مه هیروئ پیل ستاسو په پیغامونو کوو
زه نعمت خاطر ستاسو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم زبل ولته مې مسیج پرېښید زما یو نظر ده هغه ده چې دا ټول خلک امریکایان دي کروسان دي له موږ سره هیڅ دوستي نه لري هر څوک خپلو ګټو ته ژمن دي نو د روسیې ګټې په افغانستان کې دا دي چې تر څو له یو نو له انواوسه افغانستان ته خپل کنټرول لاندې راولي او هغه د ځان لپاره مستخر کې پر طالبانو باندې یو نو له انواوسه هغه داسې څه وکړي چې هغه د دې ګټو ته وفادار پاتې شي فکر نه کوم په اوس موجوده سیاست کې چې د روسیې د تاوان وي ځکه دوی غواړي چې طالبان چې د امریکا په مقابل کې ځان نږدې کړي هغه یو نوم چې نږدې کړی هم ده داسې څه نه څه له هغه اوسه بیریږي او هغه په اعلانیا باندې په رسمیت نه پېژني دغه بېله خبره ده خو هڅه کوي تر څو خپل استمرار په افغانستان باندې د امریکا په مقابل کې یا د داسې هغه افغانستان بلکم ګاونډۍ د پاکستان څخه د امریکا د پاره وفادار دغه په مقابل کې دغه سیاست افغانستان د پرزید جوړ کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه ورور جوړې په خیر شپې ورځې په خیر جه خیر د نصیب سره دغه د سود د حقوق پر برابر مر د نړیوال صدا دغه کوچی نړیوال زمر افغانستان په شود کار نه لري د نور نړی د بشر وژنه مخنیوي جو کې نو د افغانستان شید ان شاء الله هغه کم قانون چې دی هغه الله جل جلاله کم څه فرمایلی چې موږ هغه حقوق ورکو نور بلابد حقوق موږ نور کو
السلام علیکم شیر محمد وزیرایم ما سلامونه د ازادي کارکونکو او اوریدونکو ټول ته ورسی دا موضوع دی خدو چې تاسو وایي یا د دولت دی وایي چې د حق محکمې ته دی دا موضوع وړاندې کوي د اپارټایډ خبره خونیش کېدلای ولی د افغانستان کې ګوره خدي ډاکټرانو فعال دي کار کوي پولیس کار کوي مثال په ځینو نورو موسساتو کې کار کوي دا خو موضوع خو بیخي نشي کولای یو څه مشکل دی مکتب به یې دغه حل کیږي او دا خو به محکمه هم فکر نه کوم په دې مورد کې به دی تصمیم ونیسي دا یو داسې خبره ده چې کل د ځینې مخالفین د امارات یا د طالبانو دغه یو په وسیله د عربي شکل باندې دی دا د ښځو موضوع استعمالوي نور خو داسې کوم مشکل دی نه لري چې په امارات ته دی ګوته ونیسي چې دا مشکل لري یا دا اوس نور شی نشته فقط دغه موضوع باندې دی یو خپل غو خای خوې جوړي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د کندهار ولایت څخه خبره کوم از ما یو دا پیغام دی خو افغانانو ته چې دی په خارج کې گزاره کوي هغه ته دا پیغام دی چې دی باید د خپل یواد تصویر و نور خارجان ته مثبت ښکارا کی دا سی کار ونه کی چې په هغه سره د یواد رنگ بد سی او سپکاوی وسی اوس چې موږ کوم تصویرونه په افغانستان کې وینو چې دی په ایران کې کومه غلطي کړې ده دا د افغانستان د ټولو ولس د ټولو ملت سپکاوی دی او پاتې سو د چیر جمهوریت کسان چې تللي دي هلته دی داسې یو تصویر نه کښکاره چې د افغانستان رنګ په شوسی بس الکان رخصي او دغه کوي جاپانیان رخصي الکان رخصي زه په دا ویډیو کې وینم نو خود به د یو هیواد خلک د یو هیواد حکومت په خود را ولاړیږي چې هغه د خپل واده سو وشړي. کچیر موږ کور ته یو ملمر راسي او هغه یو غلط حرکت کوي نو موږ د ملمه په کور کې څه وخت نه پریږدو. نو د ایران حکومت زه په دا خاطر معلوماتوم چې دوی چې دي په خپل هیواد کې یو داسې سړی نه پریږدي چې هغه دوی ته ضرر ورسوي. مننه، خیر یاست.
سلام آزادی ریډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. اوسنی حاکم ادارې لوري چې خبریالانو خپل سری ډول نیول او وهل او ټکول او محدودیتونه پرې وضع کول او زندان ته اچول، دا د بیان ازادۍ باندې مستقیم ډول تیرې او ګزار چې اوس خبریالان مخامخ دي. له دې سره به ډېری رسنۍ وتړل شي او سانسور او ډېرې رسنۍ به سانسور شي. دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي. د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکرارېږي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی کارکونکو ته خبرې کول غواړم. زمنګ په افغانستان کې زمنګ دسې افغانان دي چې یو بل سره جکم دی، پسل لکه مو پلانو باندې جکم دی، دونه کوي او مثلا یو ورور دی او خپل کار او کسب کوي او دا په شیشا جکم دی ورسره تلاوتونه کوي او بد حالونه کوي او بیا چکم دے بے بل رو رتاوی گی یا بچی پا چکڑ وحی یا بات کنزا ورد کئی دا غیسان پا مخاما مکچی دا غیسان در ترتاو شی پا دا غیسان مانے چرو را دا خطا خکارونه که آغا چکم دے اوی چیارا یا ما تا کالی دا سکڑا آغا سکڑا نو بے بر تیبل رو رو چکم دے را شی شیارا وی ما خو چکم دے سویلی وی دا کار بگیم دکڑی وی نو داسې کارونه چې کوم دی د افغانانو شروع کړي دي او یو بل سره جګړې جنګونه کوي او دا ښه کار نه دی چې ملامتیا چې کوم دی بېرته بیا په بېګونه احسان باندې کوي. هغه احسان چې کومې شکرونه وغږي که نه کنځاګانې وکړي د ده په مخامخ، بیا د ده په مخامخ بل ورور ولېږي یا ملګري د ده ماشومانو ته کنځاګانو کې په سپړ ووایي چې داسې وي هغه بېرته راشي یوالوي دا خو چې کوم دی ما به سویلي. نو دغسې تلاوتونه او شکرونه او حقیقتي وینا زړه چودنې کارونه شروع دي په افغانستان کې. نو که چېرته دغسې تکرار د افغانانو ته وشي نو ډېره به ښه وي چې اصلاح شي د افغانان او په دغسې تعلق سره چې کوم دی د خلکو زړونه ازاروي او خلک په عذابوي په سل لکم د پلانونو باندې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا دستاس آزادی کوم چینل چې دا نړیوال چینل ده او د نړۍ داری ګورنا دي ته باید چې هر یو زنده سر چې دا مثال په توګه چې هغه انسانان دي هغه کولی شي چې دې ته میسیج وکاندي او خپله ارزونه او خپله پوښتنه ورسره خپل نظر شریک کړه. عین حال کېدای شي چې کوم کس یا د کوم نفر کېدای شي جواب مثبت وخیږي او ښه پایلې ولري. مننه د ستاسو د ازادي راډیو د کارکوونکو او د مدیرانو څخه په ډېر درنښت او په احترام سره.
السلام علیکم ازادي راډیو اورېدونکو، تاسو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. زما یو لنډ نظر دا دی چې روسیه باید د افغانستان د مرزونو کم روابط چې د همسایګانو سره دي هغه باید په نظر کې په پام کې ونیسي او ډېره حمایه د اوسني حکومت څخه وکړي او هغه حمایه باید په مالي لګښتونو باندې وي. دا تعهد وکړي د روسي ځواکونو سره چې ستاسو قلمرو ته د افغانستان څخه کوم مشکل یا ستونزه نه وړاندې کېږي. مفت خو هیڅ کار هم نه کېږي په دې خاطر چې په دې کې لګښتونو ته ضرورت دی، نظامي ترمینګونو ته ضرورت دی، پولې په ساتلو کې دواړه خواوې باید هر اړخیز همکاري ولري.
اوریدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه په دې لچې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او دغو ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي او کومې سپارښتنې مو چې وکړي پر دغو سپارښتنو باندې غوږ کېږدي. په افغانستان کې د 2023 کال له پیل راهیسې تر اوسه د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 22 ته ورسېده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې تازه د پولیو یا د ماشومانو د ګزند درې پیښې په هلمند او کندهار کې رامنځته شوې دي. پولیو څه ډول ناروغي ده ولې د پیښو شمیر سږ کال زیات شوی؟ په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار حسین احمد زئی د پولیو د متخصص سید کمال شاه نظر پوښتلی دی.
دا خو د اندېښنې وړ خبره ځکه ده چې په افغانستان کې د وروستیو کې د کمپاینونو د درېدو خبر و او هغه له کور نه مسجد مسجد ته تغییر شوي دي. نو که چېرې دا جریان ادامه پیدا کړي او پروګرام تر ماشومانو رسیدګي ونه کړي نو د دې پیښو د زیاتېدو احتمال نور هم زیاتېږي.
بله، اوس عوامل څه دی ځکه په دې وروستیو کې په افغانستان کې هغه کور په کور کمپاینونه بند شوي دي، هلته خلک نشي کولی چې په ښه توګه باندې لاسرسی ورته پیدا کړي. تم دې پیښو زیاتېدو عوامل مونږ ورته د کمپاین ویلو شي که ناشته ځینې نور عوامل چې د دې سبب ګرځېدلی دي چې هلته د پیښې را زیاتې شي؟
دا کمپاین خو یوازینی لامل نه دی، ځکه په افغانستان کې خو دا څو میاشتې کمپاینونه ترسره کېدل، کم په واکسین هلته ماشومانو ته رسېده، خو دا یوازینی لامل نه دی. لامل خو هلته خپله د وایرس د خپرېدل چې ادامه لري، تقریبا پاکستان کې او افغانستان دواړو هیوادونو کې هلته ماشومان ځینې متضرره دي. نو هغه نور زیات علتونه لري، عمده علتونه یې دا دي چې هلته خلکو ته د پولیو ماشومانو واکسینول د پولیو په وړاندې اولیت نه دی. هلته د واکسین ټیمونو څخه کور په کور کمپاین کول هم داسې په ډېر ښه کیفیت کمپاینونه نه دي ترسره شوي. په خوا کې هم او د وروستیو کې هم ترسره کېدل. د دې تر څنګ خلک کافي پوهاوي ته اړتیا لري چې دوی پوه شي د دې ناروغۍ په اضرارو باندې او د واکسین په ګټو. نو هلته کېدای شي چې دا ناروغي کنټرول شي.
بله، اوس شاه صاحب دغه پوهاوی چې تاسو ویلې دا له ډېر وخته ادامه لري او خلکو ته پوهاوی ورکول کېږي، په ښه بڼه باندې دغه پوهاوی خلکو ته نه دی ورکړل شوی دی که نه؟ خلک په دغه برخه کې لکه څنګه چې تاسو ویلې دوی لپاره اولویت نه ده چې ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي، دغه مسله پکې راګړي د لایشي څکه په هواي خ نورمال هغه وي چې ادامه ورکړي د ملای مامانو لاره یا د مساجدو لاره دوی دغه په هواي ورکوي خلکو ته غو نول د کوم لاره چي دي؟
ما د په هواي په کوم ډول سره تل ورکوي چې په افغانستان کې دا ستونزې نه سي هواره ولای. البته تداسي لارو چارو ته اړتیا لري چې د خلکو له هغه لاره خبر کې شاو دوی ته د منلو وړ دي. نو ته به هغه لارې چارې کاروې بیا به تر خلکو ځان رسوې. که خلکو ته چیرې دا شی اولیت نه لري هم ته به داسې دومره تبلیغات ورته کوې چې خلکو ته اولیت پیدا کړي په اضرارو یې پوه کړي، د ناروغۍ د واکسین په اهمیت یې پوه کړي. نو هلته به د بېلابېلو لارو کار اخلي. کومې ادارې چې د عامه پوهاوي پروګرامونه په مخ بیایي د دوی خپله ستراتیژي هر کال یو نیم کال بعد چې نوي خارجي کسان راځي تغییر مومي. نو په داسې ترتیب سره دا نه شي کېدای چې کله د عامه پوهاوي پروګرام شروع کړي دې ته وخت اړتیا وي، هغه کله بریالیتوب ته ورسیږي بیا ته خپل هدف ته رسېدای شي.
بله، اوس هغه کوم وروستی اقدام چې هلته په افغانستان کې د طالبانو له لورې شوی دی، ډېری شمېر کورنۍ دي چې هلته هغوی سرپرستان نه لري یا نارینه نشته ده، هغوی خپل اولادونه نه شي کولی چې تر مسجدونه تر جوماتونه دي بوزي. دغه کور په کور کمپاین یا کور په کور دغه د واکسین نه تطبیقېدل دا خپله څومره د دې لامل کېدلی شي چې دغه پیښې د نورو هم زیاتې شي، خلک د نور هم وروسته پاتې شي؟ ځکه هلته په افغانستان کې بېلابېل عوامل دي، خلک خپل روزګار کې مصروف پاتې شوي دي، تر مسجد ته به د دوی وړل څومره سختي ورته؟
کې د پولیو کور په کور کمپاین کلونه تطبیق شوی دی. په کلونو کې کومې ادارې په دې کې ښکېل دي هغو نه دي ونه کولای سوی چې دا ناروغي له منځه یوسي. زه دا وایم صحیح دی، ستونزه دا خلکو ته چې هلته کوم تر مساجدو ماشومان وړي. خو په همدې ستراتیجي هم که په ښه ترتیب سره دا ستراتیجي پلی شي هم کېدای شي یو څه تغیر رامنځته کړي. دا یوازې باید د دې لامل ونه ګرځي چې کور کمپاین نه شته نو د پولیو ناروغۍ له منځه نه شي وړل کېدای.
د پولیو د ناروغیو متخصص کمال شاه و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
اوس هم راځو د ورک شو ایزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رستا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي شدلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو کده کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو هډی کې گیر کې 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشته. سلام.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم بیګار ایسته د بيدرک شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بيګار ایسته بیر نادر کده د 213 کابل د قسیمه کې ده.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم انجلۍ عکس په واتس اپ کې ایښی دی چې د دغې انجلۍ عمر د 6 څخه تر 10 کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتس اپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشوم انجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي داغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتس اپ شمیره 0 0 2 9 1 4 1 2 6 1. شمیره بیا تکراروم 0 0 2 9 1 4 1 2 6 1.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د 3-4 میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نه دره کسوي دي، د پلار څخه خوابه دی سوي دي. نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 1 0 0 9 1 3. یو واري بیا 0 1 0 3 1 0 0 9 1 3. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات یې مهرباني دې وکړي موږ سره دې په داسې شماره اړیکه ونیسي. په خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو. زما د اکا زوی د غلام عیدین په نامه باندې د 4 کاله کېږي ورک دی. که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده. که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چاته معلومات 0 0 9 1 4 2. بل نمبر دی 0 2 3 6 6 3 7 8. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چاته معلومات د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکم سید. هر چاته ورور معلومات دی ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لږ وړاندې کوم. بعد د سلام دغه یو زحمت درسره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسه وای ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ډکه ده، څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده. دا باید شیر کوي درسره، ښه وخت ولرئ. الله عمل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په حقله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 00 درنوي 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 درنوي 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو درنو محترم اوریدونکو همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د آزادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب پر داسیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتې کلی د چاګولی د سیمې څخه نادره کسه وی دی. ولس کلن ځوان نوم محمد طایب دی، د اج محمد سا اخوند مرحوم زوی دی، د اج فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف د حرکت را کړی دی. نو د همغه سیمې څخه نادره کسه وی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي، د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک پلرئ یا موجوده لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریک کړي، ځکه چې کورنۍ یې ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولا والم چې کومې خواته به تللی، چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ. که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یې لیدلی یا درک لرئ، زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده: 00 01 1 4 2 8 1 9. شمیره خپل شمیره یو ځل بیا هم درته تکراروم: 00 01 1 4 2 8 1 9. او همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده: 00 05 1 4 1 8 2. شمیره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ د درته تکراروم: 00 05 1 4 1 8 2. په دې لږ ځواب پیغام په بار بار نشر کی. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 00 05 1 4 1 6. 00 05 1 4 1 6. مننه ازادي راډیو دې ژوندې وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاس. ورځ ما یو ورک دی دغه واته میاشت کېږي د ځان څخه درکسه وي. تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د اجمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلي دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای و منطقه نه ورمعلومېږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانې هم لري چې په دغه رسته ورځو کې یو زخه لري. نو کار چاته یې په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره وي، ما ته دې پر دغه شمیره زنګ ووهي: 00 05 1 4 1 9. شمیره یې ور بیا وایم: 00 05 1 4 1 9. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله بیاس. ډیره زیاته مننه زل علا لونین د هلمون ولایت سنگین ولسوالی سره د واتس اپ ټول یک واسلی به زمج د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الګ د کور سره درک سوی یعنی داس نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی مثال ویلی چې زه په سفر زم یا د یو چا کر زم یا د یو چا کر نه زم بس سار د کور را وتلی دی نو د پلار مشر زوی دی نو سار چې د کور سره وتلی دی بیا تر دا اوسه پورې نه درک سوی دی او د پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زوی لري نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګري زما یو ژغ اوري او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه ک ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکه ما سیا یو زنګ وکه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به در څخه یې خامخا نو د ځانه سره به دې یو څه وړي خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه ځکه چې مور پلار دي ډېر سخت خپه دي ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي ډېر سخت درڅخه خپه دي او ډېر سخت در پسې ځورول کېږي هم نو د خپل مور پلار هزار ما اخله او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم خو چا چا ته معلومات کېږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډېر ځینې خوشحاله کېږي وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نشته په کښې نو خدای دې خیر درته درکړي موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0 0 0 9 و 3
د آزادی میلمه
سلامونه اسمت ساروانیم د آزادی رادیو له میلمه سره خواله کوم زموش میلمه په اتمی فیزیکی دکتورا لري نن سبا د جرمنی په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلابیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 لمریز کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي
لومړنۍ زده کړې مې چون د ما پلار دیني عالم و یا په اصطلاح مولوي و نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي کور کې بیا مدرسې ته پسې تللی یم نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې په مدرسه کې مې درس ویلی چې هغه هم یوه برخه یې په کور کې مې د پلار سره ویلې یوه برخه مې په مدرسه کې ویلې بیا په کابل کې پسې رالوی سوی یم البته مدرسې یوه برخه مې هم کابل کې ویلې ده ډېره برخه یې بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تېر ځلې راغی نو هغه اویایم کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته اووم صنف ته شامل سوم البته ما د سوي امتحان ورکو هلته یولس کلن ومه چې بیا اووم صنف کې ونیولم نو بیا مې عصري ښوونځی له همغه اووم صنف نه دغسې پسې پیل کړو آین تر یولسم پورې بیا البته لسم کې غلام حیدرخان لیسې ته را بدل سوم چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې وو نو بیا هلته یولسم دولسم تر منځ یو وړه وقفه وه بیا مې هلته مدرسه چون ما درسونه نیمګړي پاته وو بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه سوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل و دغسې په ترتیب سلسله سره پوهنتون او تر اخره پورې
بله تنها صاحب مخکې تر دې چې پوهنتون ته لاړ شئ او د پوهنتون په اړه راته ووایست د مدرسې د دورې راته ووایست هغه دوره څنګه وه څه خاطرې لرئ ترې
ولا مدرسې دوره لکه نور ټول دورې خپل مثبت او منفي خاطرې او مثبت او منفي اړخونه لري. یو مثبت اړخ چې هلته و هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده، استادان همیشه په مدرسه کې حاضر و. نو د ښوونځي بیا داسې و چې کله به استاد یا چېرته کار درلود یا به راتلو کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول، خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود و. که یو نه و بل به و، که بل نه و بل به و. نو منفي اړخونه به هم دا و چې مثلا موږ چې ماشومانو باید کورو ته تللی وای، ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه، او دا یو ډول وایم سوالګري ده، او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچنیوالي کې ماتول، او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یم یا چړی یم. نو او خلکو به همداسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي، دا د موږ په ډوډۍ باندې رالویږي. نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کېږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي، زیږ برخورد کوي، وهل تکول وي، او دا عموما ویل کېږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري. تاسو هم دغسې تجربه لري او کنه؟
او بالکل، دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي unwritten rule یا نالیکلی قانون ده چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډیر کوي او ډیر کلک کلک وهل کوي. خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالت ډیر متفاوت نه و. ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډیر کلک وهل کول. البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډیر ښه سوی و، خو مدرسو کې متاسفانه اوسم چې زه خبرېږم دا د وهلو او ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو چې که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ، یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوي دي، پایلې هماغه فعل په ګردان باندې ده په نامه د صرف بهایی. نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي. ضربه یعنی وهل دي، ووها تا ووهل ما ووهل بل ووهل، یعنی دا کولی شئ کتبه وای، کیدای شي کولی شئ یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وای، په نه لیکلو په لوستلو په یو کار کولو یو بل ښه عمل باندې. اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستی او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن یو څوک چې بس بېله وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډیر بلد نه وي، او دا یو ډول د روب و داب و دیکتاتورشپ و د خپل قدرت د تمرین دپاره تر ټولو مؤثره لاره وه. نو دا شایسته متاسفانه.
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړی کابل ته او ښوونځي ته داخل شوی، طبعا چې درسونه ډېر متفاوت و، تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول، نو هغه اول کلونه درته سخته نه و؟ تا د ژبې مشکل به هم شاید درلود کنه؟
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ هما ماشومتوب کې چې غزنی کابل ترمنځ هم تګ راتګ ډېر کول، د ژبې مشکل نه و. خو د عصري علومو او د دینی علومو ترمنځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دینی علومو کې ډېر عقیدوي او باوري مسایل دي. نو هغه عقیدوي باوري مسایلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډېر به فکر هم نه پرې کوي، ډېر به پوښتنې هم نه کوي. حتی په ډېرو مسایلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي. استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي. طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړ باسئ چې پوښتنه وکړي، او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده. نو زه چې اول له ټولګي ته ولاړم، په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې د ټولګي کې ننوتی یم، هغه د بیولوژي استاد درس ورکول. نو د بیولوژي استاد د زهایتینو په اړه باندې خبرې کولې. نو ما ته هماغه اوله شیبه ښوونځی جالب و، بیا تر څو ورڅخه فارغېدم، خصوصا طبیعي علوم، او دا یو ډول هغه علاقه م د ما د طبیعي علومو سره، که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري، خو د طبیعي علومو سره د علاقه م په همدې و چې سړی پوښتنه پکې کولای سوی.
وسته په هانتون راتوس په هانتون تاسو چې بیولوژي مخښه ولا سم علمي چې لا پایلا مهم ساينس خوښو
او بیولوژي د څه شاو چې غاول ودل چې سم تولاړه مې نه په مجموع کې طبي علوم ساتو نو ما ته ډیر جذاب کارسو خود ما ډیر علاقه د فزیک سره او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا سو ک تاسو پیادی او یاي مکلو کې چې کله په کابل کې ډیر شدید جګړې وي یو د کابل رادیو او یو د بی بی سی رادیو چې خلکو اوریدل ایو هم فکر کوم د ایران غږ رادیو نو هغه د بی بی سی رادیو چې و هغه یو پروګرام درلود په نامه د ځلاند وړانګي نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساينسي مسایلو باندې بحث کول په دې کې یو پروګرام د ما په یاد ما پلار د خوښ بکې غو ډیر رادیو بی بی سی اوریدل نو تقریبا نیمه کور کې د بی بی سی رادیو اوریدل او کلتور ګرځیدل نو دغه ځلاند وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کې دوی چې د تس لیزر رامنځته شوی چې سطحه پرې کوي نو ما ته دا ډیره جالبه و جالبه په دې و چې هلته خو د جګړې ماحول ټوپک و چاړو و حل غوټه کولو نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي ټوپک هم نه وي چیم نه وي او په سوله ایزه ډول یو سطحه غواړي پرې کړي د یو خیر د کار دپاره مثلا شیشه غواړي پرې کړي یو بل دیوال یو دغه درونه د چاړو وراو تبر د پلاس کې په لیزر چې پرې کړي نو دا یو ډول د ساینس سوله ایز اړخو ما ته ډیر جذاب و زه سم ته ولاړه ښوونځي ته ما زموږ استاد د فزیک یو څوک بسم الله خان نومېدو که ژوندی خدای دې عمر ورکړي مړې خدای دې وبخښي ډېر ښه انسان و ماته ما پوښتنه نه وکړه چې استاده همیشه به ماته وخت راکړو چې زه پوښتنې وکړم بیا به ماته همیشه له ټوکو له محبته ویل چې او چلی پرسان نداری یعنې همیشه به مانه پوښتنه کوه ځکه ما ډېر پوښتنې کولې بیا ماته ویل چې چلی ځکه جدای پیدز له مدرسې راغلی بیا ماته ویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو او دغسې یو لیزر کشف سوی ده دا به د کوم مسلک مربوط وي بیا ده وویل چې دا خو فزیک ده که نه همدا زه چې درته لګیا یم همدا موضوع ده او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ سې نو فزیک سکل زده کړه بیا نو هماغه علاقه د ما او د هماغه پروګرام او دغه پوښتنه او بیا د ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلیدونکي ملګرتیا سره شروع سوله ما ساینس پانځه لوستی ده فزیک څنګه ما چې کانکور کې ازموینه ورکړه خپله مې انتخاب هم ساینس و که څه هم دوستانو ډېرو خپلو خپلوانو حتی پلار مې د خدای وبخښي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط ووایم او یا حقوق ولولم حتی ما ته د حقوقو د پانځي حکم هم اخیستی و د وخت لوړو زده کړو له وزیر څخه چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره سته په هغه حکم کې قاطع لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پوهنځي څخه حقوقو ته تبدیل کړئ نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کړو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه سم بیا ساینس فاکولته کې ما فزیک هغه وخت یو څانګه اوس خو خپله پوهنځی ده بیا فزیک ولوست او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپله یو ځانته کیسه لري او هغه دا ده چې په 1998 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول پاکستان اټومي ازمایښت وکړ هغه دا د چاغې سیمه کې چې د افغانستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ پولې ته څیرمه نو کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي نو دغه حالت د نړیوالو نظریات او دغه کیسه ټوله ما ته یو ډول داسې ښکاره سه چې یو څوک باید دي چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوه سي متاسفانه په هغه وخت کې هیڅوک هیڅ د افغانستان یو کارپوه په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوې ټولې مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوې او په پښتو به ژباړل کېدې
نو فکرم نه کوو چې که په افغانستان کې تاسې اتومي فزیک لولئ په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي
ولا دا خبره دغه پښتنه ماته ما مور د خدای وبخي ما مور او هغه ماته وویل چې دغه شی چې تلورې په افغانستان کې په که څه ما بې سواده او خو به ډېرو مسایلو تر ما سره ډېر ښه خلاصېده، نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوې؟ بیا به ما ته وویل چې زه دنیا په امید خوړل سوې ده، کېدای شي یو څه وشي. نو او رښتیا هم هماغسې په امید خوړل سوې او دغسې یو حالت راغی چې زه په افغانستان کې د هستوي ټکنالوژي رئیس وم. نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې یو حالت به رامنځته کېږي، یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدونکي وو. نو په ویلو کې دا تشویشونه وو، خو وروسته سړی هماغه ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي، بالاخره تر دې ځایه رارسېدل. اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم، که څه متاسفانه د افغانستان دپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم، د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم، خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم.
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه، حتما په پانتون کې مو هم دغسې ځینې قصې درلودې چې کېدای سي د زموږ د اورېدونکو لپاره دلچسپې وي، که در په یادی شي ویوایست.
والا کسی خو طبیع خبره د محصلی دوره کې زښته ډېری، خو دوه کسې ډېرې جالبې دي. هغه دا دی چې اول موږ خو چې د جګړې د کابل د کورنۍ جګړې چې خلاصې شوې او تیر ځل طالبان حکومت راغلی و، نو لږ لږ آرامي سوې وه. موږ چې پوهنتون ته ولاړو نو موږ همیشه دا فکر کول چې پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز، ځکه ما د ډاکټر سید نجیب وخت کې هم پانتون یو وار خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم، نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز، خلک ښکلې ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي، حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهان د پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډیر منظم به غږېدل، ډیر شمیرلې به غږېدل. نو ما ته د پوهنتون داسې یو ډیر مقدس ځای او یو ډیر منظم ځای او ډیر پاک ځای، داسې یو تصویر مې په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو، دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې د سویچ نه راایستلي وو تر ساکټه پورې، کېدایسي یو لس یا شل ګرامه مس به په هغه کې وو. هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل، د مجاهدینو هماغه هم راایستلي وو چې چېرته خرڅ کړي. په پوهنتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سیمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه، داسې سیمفونه به وو چې ورننه به وتي امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو، چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سیم ته خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو، د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پوهنتون په اړه په یو دمې سره خراب کړو. دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ سیمف ته ولاړو. دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډېر انسان زارول، ما به تر اخره وځورئ. او ښه دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پی جی دپاره تلم، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو، هغه پانتون کې موجود و د نړیوالو کومکونو په اساس باندې. هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو ساینس پوه دپاره لابراتوار به له تشبیه جنت ده، چې ورنه راتلم لکه له جنته چې راځي. واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو، له خپل لابراتوار مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم او بیا د هغه اخر خوشحالی او مینه چې بیرته نسوی ونه راتلی، دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیا درجه متفاوت تصویرونه وو چې په ډیر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چېسته، خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډیر سری وو، ډیر ښه وو. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې. مثلا یو د عجایبو نه دا و چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود، ساعت هم درلود، چې کمپیوټر صاحب استاد براتو تدریس پیرا کول درس پیرا کول خو موږ نه پیدو چې کمپیوټر څه رقم شي دی. یعنی واقعا په دې شکل باندې لا نه پیدو چې کمپیوټر شکل څه رقمي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پوهنتون کتابخانې ته. موږ همصنفیان ټول ټول سو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني. موږ ټول چې ولاړ سو کابل پوهنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو. نو هلته چې ولاړو چې ګوم کتل یو رقم هغه عجیب راته ښکارتا خو تلویزیون غوندې یو شی ده لکه هغه مو چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي وو ګیمخانې وې په دنویمو کې په خیرخانه کې. نو موږ چې دا خو ګیم دا خو اصلا د ساتیري شی ده. دا موږ ته څونه جالبه یو پیچلی شی ښکارېده. یعنی هغه کوم تصویر چې موږ په سرونو کې دلو د هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول هر یو به عجیب غریب فکر درلو چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی. نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره.
ښه بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړې؟
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پوهنځي په مقر کې و نو دوی د ساینس پوهنځي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفی راغلی و له اتریش نه افغانستان ته چې د 12 کاله په نړیواله اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله. هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه، موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو، اژانس مرسته کوي. ویل ښه صحیح ده. بیا یې اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي، سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی وو. نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي. بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولېږله. نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پوهنتون کې و. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو، بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو، یو کتاب مې ولیکل، ځکه هېڅ مواد د استوي فزیک دپاره قطعا موجود نه و. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټري دپاره د آلمان اکاډمیکو همکاری اتحادیه د خوانی انداد چې وایي دلته چې مستری وکړله. بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس په حیث باندې مې کار پیل کړ. بیا درې نیم کال هلته ومه، هم مې درس ورکول په کابل پوهنتون کې، هم استوي اداره کې مې کار کول. هغه اداره چې لږ سر را جوړه سوه، منظمه سوه، بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډي دپاره دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته. هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله بیرته افغانستان ته ولاړم. متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و. بیا بیرته دلی آلمان ته رالم. نو له هغو راهیسې بیا دلی آلمان کې کار کوم، هم په تدریس کې بوخت یم، پوهنتون کې هم دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کړي، هغه سره هم کار کوو.
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بېلې تجربې لري، که تاسې کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لرئ هغه ووایست.
غټه خبر دا ده سروان صاحب چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید د هغه چاپیریال کاري چاپیریال، کلتوري چاپیریال، سیاسي چاپیریال، حتی اقتصادي چاپیریال کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځان ته کلتور لري، پارټي کول یو ځان ته کلتور لري، اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان ته کلتور لري. نو دا ټولو ته درناوی پکار ده. اول په پوهاوی پکار ده، بیا درناوی. که دغه کار ونکړو، ما چې اول دلته دنده ونیوله دغه یو مشکل ما سره و چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد. مثلا موږ تاسې کې چې ووایو چاته چې 9 بجې درځم، که په 9 بجې لس دقیقې ورسي هغه سړی خوانه بدی، خو دلته مثلا 9 بجې نفر تا ته منتظر وي، ټول مسایل 9 بجو ته آماده کړي، ته که 15 دقیقې ناوخته ورسي د تا که څه هر څومره اغېزمن کار وکړي هماغه 15 دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی، هغه تا ته نه چې ته څونه په دې خپل کار کې جدي. یا مثلا همدغسې دی د اقتصادي اړخ، مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو دا د معاش په سر باندې، معاش یو فکس یو 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 ثابته شاید هلته لیکل شوي په مقرره کې، د معاش په سر باندې دعوه څوک نشي کولای د خپل د کار ځای سره. مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي، ته به وایي چې نه 10,000 غواړم، هغه به چې نه 15,000 در کوم، بیا به ته وایي چې نه 9,500 سوې، بیا به وایي چې نه 8,500، دغه سمې چنې به ورسره وکړي. او دغه شی موږ ته ډېر متاسفانه کم معلومیږي. اکثره وخت چې موږ هلته ښه کوالیفاید کارونه کوو په کم معاشي کوو، علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نهسه. اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي که نه، د موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو، خو دا دلته ډېر عامه ده. همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم، مثلا یو چا سره د میټینګ په نینیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی دی، په نینیمې باید ختم کړي، د هغه نه ورې خواته چې خبرې کوي کس مقابل آزادي یا بل ودې د تا سره په دې اړه باندې اسان هېڅ میټینګ نه کوي. نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده. او نزاکتن مثلا که یو چا یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړه کړي او تا راونه غواړي، دا معنی دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري. نو دغه شیانو باندې ځان خفه کول، ځان داسې احساسول چې ماته په کمه سترګه ګوري، په ټیټه سترګه ګوري، نه، متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپله د خپل ځانه له درته وایم چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو. بیا چې پرې ورسره بلد شي، بیا ډېر سړی ورسره راحت وي، ډېر اسانه وي او مشکل بیا نه وي.
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بېرته وګرځېدی او پوهنتون ته لاړې، نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه وو، تاسې کتاب تالیف کو په دې برخه کې اوس چې لري یاست، کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړي؟ حداقل چې تاسې هلته نه شئ تللی او هلته تدریس نه شئ کولی، په دې شکل سره کومک کولی شئ؟
بالکل، متاسفانه که درته وایم هو او نه. نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري، آرام موضوع ته اړتیا لري، چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم. خو د کابل پوهنتون کې د ماسټري یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې، البته د استری فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټري په تیر جمهوریت کې پیل شوی و، هغه کې د تدریس همکاري هم کوم، د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کوم. نو هغه چاره اوس مخته بیایم، که څه هم یورو په ماشو نه ور ناخلم، خو دا کار ورسره کوم.
آنلاین یعنی تدریس کوي؟
او آنلاین متاسفانه دا آنلاین مشکل په کابل کې دا ده چې انټرنیټ نه وي. زورته درسي مواد لګم، بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو، په دې پلانې ورځ باندې راسئ، کوشش وکړئ چې ټول راسئ، تاسې درسي موادو په اړه باندې آنلاین کېدای نسئ، د خپلې پوښتنې په ایمیل کې راته ولیکئ.
په دې سربېره فارغ وخت نور په څه شی لګوئ؟
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی.
بالکل، هو پوسم خو مې لیکنې کولې، سرګرمي وراته پیوشي به مې لیکنه کوله. اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم، والیبال کوم ډیر او منډه ډیره وه.
ډاکټر صاحب، تنها تاسو په جرمني کې ډیر وخت تیر کو، تجربه لري، هم تدریس کوي هم دلته درس ویلی دی، په دې وروستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل، خصوصا جرمني ته، په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي. هغوی په یو لالهانده حالت کې دي، ډېر یې نه پوهېږي چې څه وکړي. تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپل شخص پورې، چې دی څه غواړي. دلته چې راسې دوه انتخاب لري، پیسې ګټي که یو ابرومند ژوند ګرځي، دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوي راغلي ماجر دپاره ګټل کېږي هغه د اوږده مهال دپاره ګټه نه کوي. دا فتن به یو څه پیسې وګټي خو اوږده مهال دپاره کریر کې ګټه نه کوي. د ما خپله شخصي توصیه دا ده چې اول له راځئ تر ټولو د مخه ژبه زده کړئ، ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه چې ژبه نه زده د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوئ، بیا هم د کار پیدا کول ډېر درته اسانه کېږي، هم د درس ویل ډېر درته اسانه کېږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، که لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، که ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، وبخښئ په ټولو افغانانو کې دلته راځي، ژبه زده کولو دپاره وخت نه ورکوي. دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي، که ژبه هم نه وي زده ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تنها سلامت اوسئ، خدای پامان.
اختر دی مبارک شاہ، اختر دی مبارک شاہ، اختر دی مبارک شاہ، اختر دی مبارک شاہ، ماگارے ماگارے دا پا ماگا پا ماگارے مستی دا پا ماحول کی رنگینی دا اختر دے خوشحالی دا
زیم پا دے خوشحالا چمی دا سر یاری دا اختر دے خوشحالی دا
فضلنو کی مستی دا پا ماحول کی رنگینی دا اختر دے خوشحالی دا
زیم پا دے خوشحالا چمی دا سر یاری دا اختر دے خوشحالی دا
دا ٹول خوشحالی دا لرو بر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا سندرو کی دستایم جانان بدر توایم
مینا تا پنندو بغیر تا پا وفایم جانان بدر توایم
گمینی پٹ پو پسندرو کی دستایم جانان بدر توایم
مینا تا پنندو بغیر تا پا وفایم جانان بدر توایم
ژوند پسر لو ہر مازی گر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ ماگارے ماگارے دا پا ماگا پا ماگارے کبھی زلی کی دس بک میں نئی حسینا ایک کلی ماں چپینا
سمایا
رنگ کبھی زلی کی دس بک میں
نئی حسینا یخ کلی ما جبینا
جانان ساد پار بشم تولا مینا مینا تما یار نیا بینا
سما غند ساد وادا دل بر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا گل رنگ زب شاندلی بنیم پزڑ باندھے ستیم
جانان شک